په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړای کې زما هارون بادشاه سلامونه مزل بیا ومني په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله دروړو خو پیل خبرونه کوو انیسا اجمل به وړاندې کی
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په بنو کې په هدفې برید کې سلور تنه وشل شوې دي د خبر په تیرا کې اته پوسیان وشل شوې او د اوکرين چارواکي وایي چې په سومي سیمه کې د روسیې په برید کې شپږ تنه وشل شوې دي د خبرونو تفصیل د بنو پولیس او ځای خلک وایي چې نن ناپیژندلو وسلوالو په جاني خیلو کې د سیمې یو مشر شودي خیل ملک او دغه د کورنۍ غړي په هدفي برید کې وشلې دي په جاني خیلو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غړي لطیف وزیر مشال ریډیو تویل چې ناپیژندلو وسلوالو د ملک شودي خیل په ګاډي برید وکړ چې پکې نوموړی د غور واره د کورنۍ یو ښځه او ډرایور وشل شوې دي لطیف وزیر وایي چې په برید کې د یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډون شپږ تنه زخمیان شوي هم دي د شودي خیل په ګاډي هغه مهال برید وشو چې نوموړی سره د کورنۍ لغړو له خپلې سیمې د بنو په لور روان وو پولیس چارواکو د نومنه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته یوازې دومره ویلي چې د پیښې پلټنې کوي او د نامعلومه کسانو ضد یې مقدمه درج کړې ده د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې الته چارواکي وایي چې د بنو په وزیر سب ډیویژن کې ناپیژندو وسلوالو وو پولیس والا تختبلی دي د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګاش په بنو پریس کلب کې خبريالانو ته د پیښې پخلی وکړ او زیات اکراد چې د لټون عملیات یې پیل کړی او ناکبندې لګولې دي پولیس وایي چې پرون مخام وسلوال د وزیر سب ډیویژن په غریزه سیمه کې پروچا پولیس پوستا ورغلل او الته موجود پولیسان یې لسان سره بوتلې دي تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمہواري نه ده منلې په خبر ضلع کې امنیتي چارواکي وایي چې د نومبر په ولسمه په تیرا میدان کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اته پوځیان وژل شوي دي په خبر ضلع کې د امنیتي ادارې او چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په ولسمه په تیرا میدان کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې پنځه پوځیان زخمیان شوي هم دي د مشال ریډیو خبریال وایي چې له دې پیښې وروسته د تیرو درې ورځو راهیسې په تیرا میدان کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په مختلفو ځایونو کې نور نښتې هم شوې دي چې پکې د مرګ ژوبلې په اړه پوره معلومات لا مخې ته نه دي راغلي بلخوا د تیرا په باغ مرکز کې د امنیتي حالاتو له وجې له نومبر ولسمې راهیسې بازارونه بندي او د خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د کوټې له ملتانی سیمې څخه د یو ماشوم صبر خان تر تختونې وروسته نن د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې کار بندې استه لسکلن مصبر خان د کوټې د یو صراف راز محمد زوی دی پولیس ویلي چې مصبر خان د نومبر په 15مه د کوټې له ملتانی سیمې څخه هغه مهال دریو کسانو وتښتو چې مدرسې ته روان وو د کار بندې اعلان د بلوچستان مرکزی انجمن تاجران کړی دی د یادې ټولنې مشر عبدالرحیم کاکړ مشال ریډیو ته ویلي چې د کار بندې لاري له حکومت غواړي چې مصبر خان دې سر تر سره له تختونکو راخوشي کړي
دا یو ناسور دی زمر د تاجران د پاره او دا یو ډیر غلط کار دی چې شنیار خوان غلا کوا د سکول د بینه سیکرته کوا او بیا 5 کروڑ 6 کروڑ پی طلبا دا ډیر غلط رواج دی په دې باندې زمر کانداري زمر کاروبار ګرد تبا کیږي او مر چاته دا اجازه نور کو چا غد زمر کاروبار تبا کی نو د دې د پاره مر کول پی چې جاج او دا احتجاج بدرا غو پر جاری چې درڅو پر د دیالک بازیابی نه یسوي
د مصبر خان د تختونی پر ضد د بلوچستان په بیلو سیمو کې د نومبر له 15مه احتجاجونه پیل شوي دي او کورنۍ بیا د صوبایي سملې مخې ته پر لټ وهلې ده بلخوا د صوبایي حکومت ویان شاهد رند مشال ریډیو ته ویلي چې د مصبر خان د مندل لپاره هڅې روان دي تر اوسه کومې ډلې یا تختونکو په ډېره سن دي ویلي د خبر پختونخوا په ټان کې د پولیو یا ګزړنې یو کیس ثبت شوی دی په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې د ټانګ په ملاسی یونین کونسل کې د شلو میاشتو په یوې ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی د سږ کال په ټانګ کې دویم ماشوم دی چې پولیو وایرس وهلې دی په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو 50 کیسونه رپورټ شوي دي په اسلام آباد کې د دوه میاشتو لپاره دفاع یو سل سلور سلوختمه لګول شوی او په هر ډول مذهبي او سیاسي اجتماع به بندیز وي. د اسلام آباد مرستیال ډیپټي کمشنر لخوا پرون په دې لړ کې باقاعده اعلامیه خپره شوې چې پکې ویل شوي چې په یاد ښار کې به له 500 یا لدې د زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف د خپل رهبر عمران خان او د ګوند د نورو غړو د خوشي کولو لپاره د نومبر په 23 په اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی. او د اوکراین په سومي سیمه کې پوځي چارواکو نن ویلي چې په هلو خیف ښار کې بیګا شپه د روسیې په تازه برید کې د یو ماشوم په ګډون 6 تنه وژل شوي او 12 تنه زخمیان شوي دي. چارواکو زیاته کړې چې په برید کې د استوګنې په یو ځای په نښه کړل شوی دی. چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات دوام لري او کېدای شي چې د ودانۍ تر ملبې لاندې نور کسان هم ګیر پاتې وي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مولانا سیج ملا ورو دلس پرا شو رپورټونو ته وسلوالو نن سهار بلون تنځ دی په جان خیلو کې د غسیمې قومي مشر ملک شودی خیل په هدفي برید کې وجل دی. د سیمې خلکو مشال ورو ته ویلي چې لغه سره په گاډي کې سپاره درې نور کسان هم وجل شوي دي. په غبرید کې د شپږو کسانو د جوبلې دو خبر هم دی. پولیسو دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د نامعلومو وسلوالو پر ضد به مقدمه درجه وي. بلخوا د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین بیګا په بنو پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو پرون د بنو په وزیر سب ډیویژن کې د پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې او اوس سرتیري تښتولې دي. د دواړو حملو ذمهواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې منلې نه ده. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایی خلکو په وینا وسلوالو نن سهار د بنو جانی خیلو کې د سیمې نامتو مشر شودی خیل ملک په ګاډي برید کړي. نوموړی سره د خپل وراره ډرایور او خزینه په موقع وژلې. شپږ کسان یې ژوبل کړي دي. په ژوبل شوو کې هم یوه خزینه، درې ماشومان او دوه سړي شامل دي. د جانی خیلو پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګران وزیر لطیف وزیری او نورو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار جانی خیل سی پیک سړک باندې شوه. د دوی په وینا مخپټو وسلوالو د جانی خیلو نامتو مشر شودی خیل ملک په ګاډي هغه مهال برید کړي چې د سیمې نه بنو ته روان ول. د سیمې اوسیدونکو په وینا وسلوالو برید کې شودی خیل ملک دغه د کور یو خزینه، هغه وراره او ډرایور په موقع وژل شوی. د خزینه ماشومانو په ګډون شپږ نور ژوبل شوي دي. دوی وایي چې شودی خیل ملک د هغه کور د غغړی په خپل ګاډي ډاډسن کې د جانی خیلو نه بنو تر روان ول. پولیسو د پیښې په اړه هم دومره وویل چې پلاټن یې کړی. د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کولی شي. شودی خیل ملک د جانی خیلو وړی کې سیمې اوسیدونکو وو. د سیمې مخاور مشر او جرګامار وو. د دې وړاندې هم جانی خیلو کې ګڼ ځایي مشران مخاور د وسلوالو لخوا هدفي بریدونو کې په نښه شوې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د پیښې په اړه د ځایي مشرانو سلام مشورې روانې دي. راتلونکي لای عمل ټاکي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمهواري نه دي منلې. بل طرف د پولیسو په وینا بنو وزیر سب ډویژن روچا پوستې نه وسلوالو اووه پولیس سرتیري د وسلو سره بولي. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګاش په بنو پریس کلب خبریالانو ته د پیښې تصدیق کړي او ویلي دي چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي، نکه بنده یې لګولې. پولیس وایي چې د نومبر په 13 ماښام وروسته وسلوالو د وزیر سب ډویژن یا پخوانی نیم قبایلی سیمه غرایزه سیمه روچا پوستا باندې ورغلي. په پوستا کې موجود او پولیس سرتیری اغوا کړي لزان سره د وسلو بولی دي. د دوی په وینا اغوا شو کې سلیم، عقل رحمان، میواجان، روشان، عبدالمالک، نعمت الله او شاد محمد شامل دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې ذمهواري نه دي منلې. بنو جانی خیل لکی مروت او وزیرستانونو کې یو ځل بیا هدفي او وسلوال بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د غلطه د پولیسو فوز او وسلوالو ترمن نخته هم زیاته شوه. زایولز د روان نام نه زید پر لپس احتجاجونه جرګه کړي او حکومت فوز نه د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړي دي. بل طرف حکومت فوز هم په وار وار داوی کړي چې امنیت ټینګښت لپاره هڅه دوام لري. وسلوالو زید یې هدفي عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د کوټه د تاجرانو اتحادی په غوښتنه په خار کې بشپړ کاربندیز دی. د هړتال هم په کوټه کې څو ورځې وړاندې د مصور خان په نوم دی ولس کلن ماشوم د تختونې پر ضد شوی دی. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مخکښانو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي غړو هم د منصور د اغوا پیښه غندلې او حکومت یې ملامت کړی دی چې د خلکو د سر او مال د حفاظت په چارو کې پاتې راغلی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د هغه ماشوم د موندلو لپاره یې هڅې تیزی کړي دي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د کاربندیز اعلان د بیلابیلو سیاسي جماعتو په مرسته د مرکزی انجمن تاجران لخوا سوی دی. دوی د احتجاج په توګه د کاربندیز دغه وروسته کړی دی کله چې د نومبر په 15 نیټه د کوټه ملتانی ملي څخه یو لس کلن ماشوم مصور خان د پولیسو په خبره هغه وخت رو وسلوالو کسانو تښتولی دی کله چې هغه د کور څخه په یو سوزوکي موټر کې د مدرسې په لور روان و. څوک چې تر اوسه نه دی میندل سوی. د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم کاکړ د نومبر د مستی په نونسم نیټه و مشال لیډو ته کړي چې په جرمونو کې ککړن خلګو لپاره اغوا برای تاوان او سیو کاروبار ګرځیدلې دي.
نن م په ټوله کوټه شهر کې شته ډونه تال دي. زه د ټوله تاجرانو شکریا ادا کوم چې د رضاکارانه تور خپل کاروبار بند کړی دی او په دې غم کې د داغمجنی کورنۍ سره شریک دي. نو دا یو ناسور دی زموږ د تاجرانو لپاره او دا یو ډیر غلط کار دی چې شنیال کوان غلا کوا دي سکول د بین سیکټ ته کوا او بیا 5 کروڑ 6 کروڑ پی طلبا دا ډیر غلط رواج دی. په دې باندې زموږ کانداري زموږ کاروبار ګرځ تبا کیږي. دا احتجاج به دراغو پر جاری چې درڅو پرې د دیالک بازیابی نه یسوي.
بل غاړي ته د لسکلن ماشوم مصور خان دا غوا په ز د بلوچستان اسمبلی و مخته احتجاجي پرلات نن درې مورځ هم روان دي. پرلات په خپل وینا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ صوبایي کوارډینیټر نور باچا پر ولزجخ کړی دی چې هغه دی په صوبه کې د نامنې د پرله پسې پیښو په ضد راووزي.
مصور خان مصوبا زیابا بیا چې کمیټې کوم نوې لایې مال لانوي نو په کار غاده په دې کوټه شار کې یو لوی پولیسي پاسون اعلان کی ټول کوټه شار باندې موږ خلک باید ورته راوځو. مصور خان غواړو دا زموږ د کام یو ټیسټ کیس دی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مرستیال سکتر او عبدالرشید ناصر د نوبر په 19 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې پوښتنه وکړه چې د کوټ په ګډون د صوبې د امنیت په خاطر هر کال پاروبور کوي مصرف کیږي په څه ډول د کوټ شار د منسخه ماشوم تشتول کیږي.
موږ دوی سره مطالبه د زموږ ځانو د مال تحفظ د ریاست ذمہواري ده. مصور بیخي ماشوم دی طالب علم دی د دې اغوا ډېر لمه فکریا ده په خوا غټ خلک اغوا کېدل او مسله نه و د سکول کې دی ګاډي اره خلک سرازی وین درئی او د وین څه یو ماشوم شو کی پرابو پر موږ نه چوش تر څو پوري مصورنی بازیا بکړی.
بل بل ته د بلوچستان د حکومت لخوا ویل سوی دی چې د لسکنن ماشوم مصور خان د مندنې په خاطر هڅې ګړندې کړې دي خو تر دم غړي پورې څوک نه دی مندلې او نه هم ای وېډلې د دیوستي پښ ذمہواری قبل کړې ده. د خبره د حکومت بلوچستان ویان شایدرین د نومبر په 13 نیټه و مشال ریډو ته وکړه او وی ویل چې د دوی لمړی هڅه د مصور خان په حفاظت سره رخش کول دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو ته وګورئ. دونکو د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخه او دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې حکومت له مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف سره د خبرو وړاندیز کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې دوی د پی ټی آی بنسټګر عمران خان ته مخکې هم څو وارې د مذاکرات ویلي، خو دغه په خبره چې هغه یوازې له پوه سره په خبرو کې دلچسپي لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د خوشي کولو او د شپږویشتم آئینی ترمیم لغوه کولو لپاره د نومبر پر 24مه په اسلام آباد کې احتجاج پلان کړی دی. بلخوا د تحریک انصاف یو مشر شیخ وقاص اکرم ویلي چې ګوند یې له احتجاج وړاندې له هیچا سره خبرې کول نه غواړي. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر الیمین ګنپور بیا ویلي چې هغه د عمران خان د خوشي کولو لپاره له پوه سره خبرو ته تیار دی. راشد خټک معلومات راکوي.
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. تحریک انصاف د خپل زندانی بنسټګر عمران خان د زندان نه خوشی کولو او د شپږویشتم آئینی ترمیم لغوه کولو لپاره په 24 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. په 18 نومبر په سیالکوټ کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف اوویل چې دوی د تحریک انصاف سره خبرو اترو ته تیار دي. خدای هم اوویل چې د تحریک انصاف احتجاج به ناکام وي. خواجه آصف اوویل چې عمران خان صرف د پوه سره خبرو اترو کول غواړي، ګنی د حکومت لخوا ورته هر وخت خبرو اترو وړاندیز شوی دی. اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت او پوځ بیا بیا د تحریک انصاف نه غوښتنه کوي چې د تیر کال 9 مئی په احتجاج بخنه وغواړي چې د عمران خان د نیول کېدو نه پس شوی وو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. خو دا ځل د خواجه آصف په خبرو کې د 9 مئی ذکر نشته او دا یوه نوې خبره ده.
یہ جو خواجہ آصف صاحب نے ٹاکس کی آفر کی ہے،
خواجہ آصف چہ خبروں تر حکم وړاندیز کړی دی، ماته پته کې څه سنجیدگی په نظر نه راځي، ځکه چې د تحریک انصاف وختونه د منلو نه دی. عمران خان د زندان نه د عدالت په امر یا د پوسره د خبرو تر دلارې راخوشي کیدای شي، خو حکومت دا وړاندیز ځکه کړی دی چې کسباره تحریک انصاف خلاف کوم ګام پر تکوین یو بهانه به وي ورسره چې مونږ خو لمړی دوی ته د خبرو تر وړاندیز کړو، حالانکه دوی هم پیږي چې تحریک انصاف اوس د خبرو تر په موډ کې نه دی.
پی ٹی آئی جو ہے اس وقت ان سے ٹاکس کے موڈ میں نہیں ہے.
د تحریک انصاف یو مشر شیخ وقاص اکرم د حکومت یا پوه سره د خبرو اترو امکان رد کړی دی. په 18 نومبر د جی ټی یو سره د خبرو په وخت هغه وویل چې دوی به د احتجاج د وړاندې د هیڅ سره هم خبرې اترې نه کوي او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو پورې خپل اهداف ترلاسه کړي نه وي. البته د تحریک انصاف یو بل مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی الیمین ګنډاپور د نیوز ورځپاڼې ته ویلي چې هغه د پوه سره د عمران خان د زندان له خلاصولو او د احتجاج په اړه خبرو اترو ته تیار دی او د اپیکس کمیټې په غونډه کې به د پوه مشرانو سره په دې هکله خبرې کوي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې د تحریک انصاف د ټول سیاست اساس په احتجاج دی او د احتجاج نه بغیر د دې ګوند سیاست ته ختمېدو ویره ده، ځکه د 24 نومبر د احتجاج لپاره هم ډېرې تیاریاں پیل کړې دي.
او ډېر وار خو چې کومه د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن نه په خپل باندې دغه لخوا کال دی او د هغه چې کومه کور ودانه د بشرا بیبي هغه په اول ځل مونږ ولیده چې بالکل فعال شوه ده او په خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې ناشته ده او په باقاعده توګه چې کومه 13 ورځې میټینګ شوه ده هغه نه چې کومه خبرونه مخته راغلي دي. صوبایي اسمبلی ممبرانو ته د 15000 تنانو راوستو او د قومي اسمبلی چې کومه غړي دي د پاکستان تحریک انصاف هغه ته د 10000 تنانو راوستلو دی وته شرطي خو دی دي، ځکه موجوده حکومت چې کومه ده یا استابلیشمنت ورسره ډیر زیات پسندیدګي سره دی معاملې ته ګوري.
وزیر اعظم شهباز شریف نن یعنی په 13 نومبر د اپیکس کمیټې غونډه راوخته و. تاکل شوی و چې د پوز د مشرتابه نه علاوه به د الیامین ګنڈاپور په شمول د سلور وړو صوبو وزرای اعلی په دې کې ګډون کوي، خو وروسته دغه غونډه وزنډول شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترانه لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولوال خلک به څه پورته کړی کلاشن کو جناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
د کراچای نرخزیان وایي حکومت دی ورته حکونه او تحفظ ورکړي. دوی پرون دی خبري غونډې پر مهال ویل چې په ټولنه کې د نرخزیانو پر ضد تشدد او تعصب مخ په زیاتېدو دی. دوی په وراثت او د ژوند په نورو برخو کې د ځان لپاره د نورو خلکو په څیر اسانتیاوي غواړي. او د غوښتنې پرون په خبري کانفرنس کې هم کړی دا د سند حکومت لا هم د خزانو د تازه څرګندونو په اړه سندې ویلي. خو د نومبر پر 14 د غصبي تعلیم محکمې د خزانو د زده کړو نو کړیو لپاره ٹرانس جینڈر ایجوکیشن پالیسی پنوم یو پروگرام منظور کړی دی او دا غي اجرای کړی دا. تفصیل بعد نیاز علی پتی رپورٹ کې وګورو.
پرون د نومبر په 13 په کراچی پریس کلب کې د خبری غونډې په محل نرخزیانو ویل دوی په ټولنه کې د تاوتریخوالی او تعصب ښکار دي. دوی د حکومت پولیسو او قانون پیل کوونکو ادارو څخه د خپلو حقونو ساتنې غوښتنه وکړه. د خبری غونډې په محل د نرخزیانو د کراچی مشري بندیارانا ویل باید ټولنه نرخزیانو ته په وراثت تعلیم روزګار کې مساوي حقونه ورکړي او ټینګار وکړو چې دوی ته دې په ټولو ادارو کې د کار کولو مساوي حق ورکړي شي.
عام لوکو کو حکمرانو کو
دا وایا مخالکو حکومتونو او ټولو ته دا وایم چې مونږ هم انسانان یو، مونږ هم د دې ټولنې برخه یو، زمونږ حقونه دی ومني او حق دی راکړي. نرخزیانو ته په وراثت کې برخه پکار ده. دا عام خلکو په شان تعلیم غواړو، د روزګار لپاره په هر څانګه کې مساوي حق غواړو. دا هیڅ تمنلو نه ده چې مونږ به ټول عمر کډا کوو او په خیر به خپل گزاره کوو. مونږ هیڅ چلا نه غواړو، هر هغه څه غواړو چې د پاکستانیانو حق دی. بندیارانا ذات کړي دوی بیا بیا خپل غوښتنې تکراروي، خو یو حکومت ورته هم تر اوسه بنیادی حقونه نه دی ورکړي. د خبری غونډې په محل د نرخزیانو یوې بلې مشرې شهزادی رائے بیا وویل د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون چې په 2013 کال کې جوړ شوی و بیرته غستل شوی دی، او د دې له امله دوی د خپل بنیادی حقونو نه محرومه شوی دي. دا وایي حکومت لومبه دوی رجسٹر کړل، بیا د دوی شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړول هم پیل شول. خو چې کله وفاقي شریع عدالت په پریکړه حکومت د نرخزیانو د تحفظ قانون بیرته واخیست، نو د دوی ټول کار ودرېدو. اوس هم د ګڼو نرخزیانو شناختی کارډونه تړل شوي دي. بیا چې د کومو نرخزیانو د شناختی کارډونو موده ختمه شوي، حکومت هغه هم نه غصبي. نو ځکه موږ وایو چې حکومت زمنګ سره ډبل گیم کړی دی. دا په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو ساتنې قانون ٹرانس جینڈر ایکٹ جوړ شوی وو چې پکې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ځینې بنیادی حقونه ورکړی شوی وو. خو بیا په 2013 کال کې وفاقي شریع عدالت د نرخزیانو د حقونو قانون پر ضد د درخواستونو په اړه پریکړه کړې وه او ویلي وو چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې راغلی وو که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرخزی وایي، نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. شهزادی رائے زیاته کړې د پاکستان د شمیرنې ادارې د 2013 کال په سرشمیرنه کې د دوی شمیرې ډېرې کمی خودل شوې دي. د 2013 کال د پاکستان د شمیرنې ادارې تفصیلات ښایي چې په ګرد هیواد کې د نرخزیانو شمیر 43,310 دی، چې په سن صوبه کې بیا 43,222 نرخزیان ژوند کوي. د خبری غونډې په مهال رادیا کول بیا وویل په روغتونونو کې دوی ته اسانتیاوي نشته. په سرکاري روغتونونو کې د دوی درملنه هم نه کیږي. نوموړي په سرکاري روغتونونو کې د نرخزیانو لپاره د ځانګړي کلینیکونو جوړولو غوښتنه کړې ده. دا وایي ولې نرخزی انسان ته تور جړې نشي کېدی، کینسر ورته نشي کېدی، د نورو ناروغو هم ښکار کېدی شي. خو دلته موږ ته په سرکاري روغتونونو کې هیڅ اسانتیاوي نشته. موږ چې کوم روغتون ته ځو، ډاکټران، نرسان، هر څوک زموږ نه ډډه کوي. په سرکاري روغتونونو کې زموږ سره دا چلند کیږي او شخصي روغتونونو کې موږ د علاج لګښت نشو زغملی. د خبری غونډې په محل نرخزیان وویل په ټولنیزو رسنیو د دوی په ضد د نفرت ډکو څرګندونو په ضد باید سخت قانوني ګامونه واخیستل شي. د سن حکومت د نرخزیانو د دې تازه خبری غونډې په اړه سندي ویلي. خو د نومبر په 14 سن حکومت د تعلیم محکمې د نرخزیانو د زده کړو او نوکرو لپاره ټرانس جینډر ایجوکیشن پالیسي منظوره کړې ده، چې له مخې په سکولونو، کالجونو، پوهنتونونو کې به نرخزیانو ته هم د داخلو ورکولو اجازه وي او نوکرو کې به ورته هم برخه ورکول کیږي. دا نرخزیانو په وینا چې سخت کال دوی د مورت مارچ غونډه به د نومبر په 14 د سن صوبې په حیدرآباد کې ترسره کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هغه هیواد کې تر پنجابۍ وروسته پښتو د زیاتو وګړو مورنۍ ژبه ده. د دې ادارې رپورټ ښیي چې پنجابي د 8 کروڑ او یو کم 90 او پښتو بیا د 4 کروڑ او 6.5 لک خلکو مورنۍ ژبه ده. د دې ادارې په پاکستان کې د یو شمېر نورو ژبو د ویونکو شمیر هم په ډاګه کړی دی. دا په داسې حال کې چې پاکستان کې اردو د قومي ژبې په توګه منل شوې. خود ژبپوهانو تر څنګ د چارو ځینې شنونکي هم وایي چې حکومت باید مورنیو ژبو ته ارزښت ورکړي او هغه د تعلیم، دفتر او بازار ژبې وګرځوي. د موضوع تفصیل د اسما ګل په رپورټ کې.
د پاکستان قومي شماریاتي ادارې لخوا د نومبر په 15 جاری شوې شمیرې ښایي په دې هیواد کې د ژبو مختلفې برخې موجودې دي. په دغه ژبو کې تر ټولو لویه برخه د پنجابۍ ده او دویمه د پښتو ده چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زیاتره سیمو کې ویل کیږي، او د دې سره بیا نوې ژبې لکه شینا، بلتی، کالاشا او کوستانی هم شامله شوې ده. دا چې د مورنۍ ژبې ارزښت څه دی، په دې اړه په خبر کې د هنکو او اردو ژبې شاعر او لیکوال ناصر علي سید وایي د کلتوري اقدارو ژوندي ساتلو لپاره مورنۍ ژبو کې لیک لوست ضروری دی. د نوموړي په وینا خیبر پښتونخوا کې زیاتر خلک پښتو وایي، خپل مورنۍ ژبه یې هم بولي، ولی بیا هم په یاد ژبه کې د لیک لوست جوګه نه وي. باید راتلونکي نسل د خپل ژبې او ادب نه خبر ساتلو لپاره ګامونه پورته کړل شي.
چې د هر چا چې خپل خپل مورنۍ ژبه دا یو ورسره مینا کوي، کاغه پنجابی دا که سندی دا که هندو دا که شینا بلتی دا او دغه سه پښتو هم. پښتو خو خیر یو صرف ژبه نه ده، دا یو مکمل یو ضابطه حیات هم ده. خو چې تر کومه پورې د یو ژبې سره کم از کم مقامی طور باندې هغه که د سیاست ژبه نه وي، هغه د معیشت ژبه نه وي او د کلتور ژبه نه وي، بیا مې یقین نشي چې دا ژبه تر لرې پورې لاړه شي.
بل اړخ ته له کوټې د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر خلیل باور بیا وای، پاکستان کې وینکو ټولو ژبې له اهمیت وړ دي، ولی پښتو له ټولو زړو وینکو ژبو کې یو ده چې وخت یې دوه سره یې ترقی کړي، او په خاصه توګه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کچري پښتو د دفتری ژبې په توګه معرفي شي، نو نوې نسل به د ویلو په شمول په اسانۍ لیکلې او لوستلې هم شي.
پاکستان کې د ځینو سیاسي وجوهاتو له کبله سرشمیرنه سم نه کیږي، کسي وي نو ممکن دی چې دا پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر دې هم زیات شول سوی وي. چې څه وخت کلتور بدلیږي، کار د آلات او اوزار بدلیږي، د خلکو سوچ او فکر ورسره بدلیږي، نو ژبه په خپل لاغوي سره ځان سره بدلوي. نو په دغه حواله باندې خو پښتو بالکل مړه ژبه ده، وخت سره د وخت له تقاضو سره سم روانه ده. او بل دا دی چې دغه رسنۍ دي که په پښتو باندې چینلونه وي، پښتو باندې اخبار او رسالې وي، بیا هم ژبه چې ده هغه ترقی کوي.
د خیبر پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق لرونکي لیکوال نورالبشر نوید وایي د هر یوې مورنۍ ژبې اهمیت په خپل ځای دی، ولی د پښتون روایاتو سره سم په ټولنیز کچ خپل ژبه کې لیک لوست مهم دی، باید چې په نصاب کې لازمي برخه وګرځول شي.
مورنۍ ژبه د یو قوم د شناخت لپاره بنیادی سیز دی، ځکه چې شناخت په مور کېږي. موږ دا بدقسمتي لرو چې دلته اوسه پورې پښتو نه د تعلیم ژبه ده، نه د روزګار ژبه ده، نه د معاش ژبه ده، نه د اسمبلی او د عدالت ژبه ده، نه د داسې ادارو ژبه ده چې هغه ټول پښتانه دي. او ډېر پښتانه خبره کوي چې یاره زمونږ قومي ژبه اردو ده. قام خو هغه یا چې ژبه لري، ژبه قام لري، دا بېله خبره ده چې اوسه پورې لکه حکومتي ادارو پښتو ته هغه اهمیت نه دی ورکړی چې د قام په حیثیت باندې زمونږ د مورنو ژبو حق جوړیږي.
د 2023 کال له پاکستان سرشمیرنې ښایي د پنجابۍ او پښتو وروسته سندي ژبه د 3.4 کروڑ خلکو مورنۍ ژبه ده چې په سند صوبه کې ویل کیږي. سرایکي ژبه د 2.8 کروڑ خلکو مورنۍ ژبه ده چې د پنجاب په جنوبي برخو کې ویل کیږي. د پاکستان ملي ژبه اردو د ټولو نفوسو یوازې 2.2 کروڑ خلک وایي. په بلوچستان کې ویل کیدونکې بلوچي ژبه د 1.1 لک 3000 خلکو مورنۍ ژبه ده. آسما ګل، مشال ریڈیو، پیخبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو داردون کو پیخور کے د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. اوس تر 19 پروګرام د مشال ریډوي مجله اورو. په خبرونه کې چې نجیب امیر جوړوي تاسو بلا بل ادبي مطالب او هم رکه اوریدای شئ.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه دا ونه په خبرونه کې په پښین کې د کتابونو د وی میلې راپور درته وړاندې کوو. ورپسې دوه لنډې کیسې درته وړاندې کوو چې یو یې یو تنکی زلمی لیکلې او بل یې د اوس مهال د معاصر پښتو ادب د یو پیژندل شوي لیکوال لیکلې شوې کیسه ده. زلمی لیکوال لقمان مومند او معاصر لیکوال عبدالوکیل سلامل شینوار دی. د خبرونې په پای کې د فلم سټار امان د مرکې یو بله برخه هم دروو. بدرګه مو کړئ. قسم پښتانه لیکوالان اکثره وخت ګیله کوي چې کتابونه خرڅلاو نه لري، خو د دې باوجود هم په ځینو سیمو کې وخت په وخت کتابونو میلې جوړیږي چې خلک ورته راټولېږي او د خپلې خوښې کتابونه اخلي. همداسې یو میله په تیرو ورځو کې د بلوچستان په پښین سیمه کې هم جوړه شوې وه چې پکې د شاعرۍ، لنډو کیسو، ناولونو ترڅنګ نور قسمه کتابونه هم د نندارې او خرڅلاو لپاره ایښودل شوي وو. د مشال لړیو خبریال سمت شبنم چې میلې ته ورغلی وو موږ ته دا رپورټ راستولی دی.
ما د بلوچستان په پښتون مېشته پښین سیمه کې د سړک پر غاړه دوه ورځنۍ د کتابونو میله جوړه شوې وه. یادې میلې ته د پښتو ادب، تاریخ، کلتور، شعر او شاعري او ګڼ نثري کتابونه راوړل شوي وو چې د کتاب د مینوالو زیاته ګڼه ګوڼه اوربند لیدل کېده. د پښین اوسیدونکو لیکوال او شاعر غزنبی پښتون مشال ډټول چې د کتابونو د ډول میلې جوړول د پښتنو د نوي کول لپاره ډیر ګټور ثابتېږي چې هغوی د خپل ادب، تاریخ او کلتور سره آشنا کوي.
د نن چې کوم کتاب میله لګېدلې ده نو دا یو ښه پیشرفت دی، دا یو ډېر ښه ګام دی چې دا نوې کله ورسره بلدیږي. دا وار پور د پنځه میاشتې مخکې هم دا سټال لګېدلی و. دلته د دې غټه خبره او ښه خبره سمت شبنم صاحب دا ده چې دلته په 40% یا په 50% رایت باندې کتابونه خرڅیږي. بل خبره دا ده چې دا کم کتابونه چې دلته په دا سټال یا په دا میله کتاب میله کې خرڅیږي دا دلته د پښین په کتابتونو کې نشته. دا کتابونه دي چې په دې سبا سوق پر کوټل زی نو چې دلته پښین له دا کتابونه دا تکتو کتاب کور راوړي دي. دا ډیر ښه ګام دی.
د پښین یو بل لیکوال او شاعر اسمت الله زهیر مشال ګټول چې په پاکستان کې پښتو د نصاب کې بنده ځکه خو د پښتنو نوې کول د خپل کلتور او ادب څخه لیر پاتېږي. دا غب خبره چې هم دا غډول د کتابونو میلې جوړول د پښتنو د نوې کول لپاره ډیر ضروری دي.
پښتو د نصاب جبه نه ده تاسو پوهیږئ، نو خلکو به پښتو ته دومره ترجیح نه ورکوله. هغه کسانو به د پښتو کتابونه ویل چې هغه د پښتو ادب یا د پښتو شعر و شاعري سره تړلي وو. خو د 2013 سره چې کله بلته د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک شروع سو دی یو داسې شی راپورته کوي چې پښتون او پښتو کتاب یې ارو مرو سره وتړل. ډیر کسان داسې راځي دا کتابونه میلو ته چې لس کتابه، پنځه کتابه د دې لپاره اخلي چې یا یې کورته په خپلو انجنو باندې وایي یا یې په سیاسي ګوندونو کې خپلو ملګرو ته ډالۍ کوي، چې دا یو ډیر مثبت پیشرفت دی چې پښتو کتاب کړل.
د دې میلې جوړونکي محمد نبی پښینی مشالې ډوته څه داسې وویل.
دا میلی چې کوم دي دا موږ هر کال لګوو د دې لپاره چې خلک و کتابو ته راځندي سي او خاص مقصد موږ دا دی چې په هر کور کې کښنی کښنی لایبرری خلاص شي. په دې کې هغه کتابونه شته چې هغه په مارکیټ کې بالکل نه پیدا کیږي. بعضې کتابونه داسې چې هغه په افغانستان کې چاپ شوي، په بار کې چاپ شوي، په پاکستان کې نه پیدا کیږي، لیکن د کتابو د اړخه د کتابو میلې د برکت څخه هغه پر دا ځای باندې پیدا شي.
د کتابونو د میلو جوړولو لړۍ د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه کې له تیر شپږ کلونو څخه روانه ده چې کتابونه د مارکیټ تر بایه په ارزانه د کتاب مینوالو ته ورکوي. د میلو جوړونکو په خبره چې د کتابونو د میلو جوړولو یو مقصد دا هم دی چې د کتاب مینوالو ته کتاب دا غوي سیمه ته ورسوي.
پپشن کې د کتابونو د میلې راپور موریده. په دغه کتابونو کې د کیسو کتابونه هم لګ روسته درته د یو داسې کیسه لیکوال یو کیسه داوی په غو کې دراورو چې د لنډو کیسو ګڼ کتابونه چاپ شوي. خوست ننګرهار ګشتې تورزو هلته یو ځوان لیکوال لقمان مومن ژوند کوي. هغه موږ ته خپل یو کیسه په خپل غو کې را لګلې. دا د یو نوی او ځوان لیکوال د کیسې لیکلو لومړی هڅه ده او موږ یې دغه د تشویق په خاطر خبرو.
حمید زور دسترخوان ور واخیست، خلاصې کړ، د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږد وغځېد، چت ته یې وکتل، تور کاږه لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې هیڅوک نه و، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل، وه هلکه ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو. په ورختایي مرغۍ ته وکتل، په ویره یې وویل، ته خبرې کوې؟ مرغۍ وخندل، مه وېرېږه، زه یو جادوئي مرغۍ یم، دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې، د خوړو لپاره هیڅ نه لرې، جامې دې هم شکېدلې دي، داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده. حمید په ژړغوني غږ وویل، ستا خبره سمه ده، زه هیڅوک نه لرم، پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي، اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم، هیڅ هم نه لرم. مرغۍ والو ته د حمید تر مخ د نیالګي پر یو وچ خاخ کېناسته. ورو یې وویل، غم مه کوه، خدای به هر څه سم کړي. بیرته یې خړ وزرونه ورپول، له نیالګي پورته شو. ورو یې وویل، په ما پسې راځه. حمید په مرغۍ پسې روان شو. دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل، ښکلی ځای و، سیند رڼې اوبه درلودې، یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې، تر ونو لاندې شنه واښه ول، او د واښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده. مرغۍ کور ته ورننوته، حمید هم پسې روان شو. کور دوه ښکلي کوټې درلودې، اولې پر سرو غالیو فرشو، په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې، یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و، ګلداره توشک پرې هوارو، سر ته یې سپینه قاچ شوې پاکه بړستنه پرته وه. مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته. ورو یې وویل، ته به نور غریب نه یې. بیا یې د کوچني میز پر سر ایښې ښکلي دسترخوان ته اشاره وکړه او په خوند یې وویل، هغه دسترخوان هوار کړه. حمید همداسې وکړل. مرغۍ وویل، دا یو جادوئي دسترخوان دی، هر خوراک چې د زړه وي نو یې غواړه. حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ، پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې. حمید په حیرانۍ ورته وکتل. مرغۍ په خندا وویل، هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي. له دې سروالو ته وله کوټې ووته. خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو. ده به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه. دسترخوان به تل وریجو، سرو کړو، چرګانو، ډول ډول کبابونو، مختلفو میوو او هر رنګ خوړو ډک و. حمید به ټوله ورځ دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل. ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل. هلک په لنډ وخت کې پیسهداره شو. وروسته یې نوکران ونیول. د پچانو غوندې هسک او ښکلي ماڼۍ جوړه کړه. ځمکې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو. دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو، یا به په خپلو ځمکو ګرځېده، خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول. کال ووتې، ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېده. نوکرانو احوال راوړ چې په دروازه کې یو بېوزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني. حمید په نزړه هغه ځان تر وروغت. شیبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې یو ډنګر هلک ودرېد. هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله. حمید په غوسه وویل، زما له غریبانو څخه بد راځي، تر اوسه مې چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړي، ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره، او له دې ځایه لاړ شه. هلک په خواره خوله وویل، د خدای لپاره، یتیم یم، د خوړو لپاره هیڅ هم نه لرم. حمید په غوسه چیغه کړه، له دې ځایه ورک شه. ناڅاپه تیز باد راوالود، د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې، په اسمان کې تالنده او برېښنا شوه. حمید سترګو ته لاس ونیو، یو دم چوپه چوپتیا شو. کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ، نو خوله یې وازه پاتې شوه. خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و. نه ماڼۍ و، نه هم نوکران، ځمکې او جایدادونه. د حمید یخنۍ وشوه. ځان ته یې وکتل، هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و. خوار و ډنګر ښکارېده، هېڅ هم نه و ورپاتې. دا وخت د مرغۍ غږ واورېد، ته باید دومره نه وای مغرور شوی. حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل، توبه می ده بیا ودا سینه کو ما بیر تشتمن کا خو مرغه الوتی ول لیر د حمید په خانه زړه جونګړه ښکاری ده
دا د ننګرهار د گوشتې او ځوان لقمان مومن چې خپل لیکنه دراوروله اوس درته د پیژندل شوی لیکوال عبدالوکیل سلامل شینواری یو سیمبولیک لنډه کیسه دا غوی په خپل غک کې دراورو دلته دا یادونه ضروری ګڼم چې زمونږ د لیکوال په لزګونو لنډه کیسه لیکلې دي چې په کتابي بڼه تر خلکو رسیدلې دي د نوموړي ځنې داستانونه اردو فارسی او انګریزي ته هم ژباړل شوی دي دا تاسو او دا هم وکیل شینواری
مخ او شاته آسمان تور اوریدو پوخله دی در مرسترگه کلا کلا داغوی دی منزه زان رو باسی زمکه سپین پرک بایی اولا که پا زنزیری چی تلیلی و بندیوانه بی او یا هم دی دیزه پر اگلو در مره اونا بندیز بی سترگو پرب کی بیر تپنا اغلونیا شی دا سی باد او توپان دی تبا وای اوز با طول آبادی پو پنا شی باران نوری خوش سالی گرد دا خو عجیبا دا حال خدای تا باران دا ورولو لپار لسون لپا ننی سی او دا باران پا وقت نکی تکا نی دی گرم ندی نگا چی کلام دل تا باران وری دل دی در احمد پر زای پر شهر وقته دی او دا سلوی سلاب جاری کرده دی چی دیوی مخی لوی مخلوق او تمام عباده او کروندی ولی دی نپاییم دا با مصویم کالوی چی پیو نمالوم سپر روانیم پا ایو را چی دا سپر پیده دو شوند میله نوی تورا شویو خوست می پگرانه پسر کی تور رکی لکی ټول وختان مې لکه واوره سپین پړک وهي لاره اوږده ده زه هم پلی لیوان هم راته په کمین کې ناست دي خو زما زړه ته لا ویرې لاره نه ده موندلې ځکه پوهېږم چې د نیکمرغۍ په لور سفرونه تل له ستونزو او کړاوونو ډک وي او له ستونزو کارونو پرته نو نیکمرغۍ کوم خوند لري بې معنا ده نن نه یوازې توره تیاره ده وریځې چاودیدلې او د باران په ځای به ښایي ګلۍ ووري بلکې د غرونو له منځه په لویو خوړ کې لوی سیلاب ویرونکي غږونه هم لکه د درندو توپونو ډزې غوږونه کڼوي ویرې مې ټول وجود نیولی دی زړه مې زور نه اخلي د پښو مې هم شي متللې ده تو زولنی را چولی دی نا پا برا می دوران دی تک ایراتا او پریکڑا وارا ہوں بخنی ولیشم را گرزم لور را بدلا ہوں شارا آڑا ہوں کچھ شارا وارا ہوں شاعتا می ویر تو برا برا شی بوران دی بلو یا دیر راشن شی طول ملی لار می مور می پلوان گاونڈیان خون کی ہم ٹون کی وال ملنگان پاچان نور او نور پی واحد آدھرا کی سر لٹو دی دستر کو پڑھان دے میں ایو خڑا لی کبھی نم نہ پیگم باہر دے او کزم آز ہوا سپور شو کی ٹولی کبھلار دی تبرا توائی تغوالی اندیخنی میں نوری ہم پسر کی راو ٹکی گی بلا پختنی میں مخ رکھ لی والے نو در طول استر گلو خسی سری دی غوری گی والے شوری نو پتس دے لزانا سارا گھٹ شم خائی ماتا بپکار بی چھ والے بلے نڑے تا سفر مر گرائی نشون او یا باری وقت سکی ویچی رانی دی سی نمٹو میونی سی او ما هم بل نړۍ ته لزان سره بوزي خو لکه لاکه را کته چې لویدلې وي پخې زور نه اخلي نه یې لاسونه خوري او نه هم پخې. خو عجیبه ده د خبرو یو هم نه دی ولیدلی د ټولو خولې خوري او دا یې ښایي یوازینی زور وي چې ما به پرې ویروي. ژبه د تورې او ټوپک گزار نه دی چې سړی ژوبل او وژني خو ټپې پیړۍ وروسته تازه وي ځکه خو لاره قبره په ما یرغل پیلوي. پلار مې سمدلاسه ته وه زما په لیدو شرمیږي او له ما یې کرکه ده په سترګو لاخستي راته وایي بېغیرته ولې د خپل تربور نه د ورور غچ نه دی اخیستی؟ ها زه کولی شم دې پوښتنې او غوښتنې ته بلا ځواب نه اختار کړم. ورته ووایم چې پلاره د چا د مرګ پرېکړه قاضي کوي. د انسان د ژوند او مرګ حق د خدای حق دی. خو پوهېږم پلار مې په خپل لاس د تربور له وژنې پرته په بل هېڅ شي او په هېڅ ځواب او عمل نه شم راضي کولی. په پلار پسې مې جوخته مور چې په لوی څادر کې ځان هم غړلی دی هم له بله سره را نارې وهي په سینه لاس ږدي شیدې مې نه در واخلم تر هغې دې چې هغه خور نه وي وژلي چې په خپل مهم پسې وتښتېده. مر سره ته د پلار سره نږدې له بل قبره د کلي ملا چې له خولې زګونه بادېږي هم خوله پرانیزي. هېڅکله به تاسې نوره ښه ورځ ونه وینئ تر څو چې بیرته جوماتونو او مدرسو ته مخه ونه کړئ او مکتبونو ته اور وانه چوئ. د ملا واز لا خلاص نه وي چې د ملا له څنګ نه له بل خبره زموږ د ګلی پیر چې اوږدې تسبیح په لاس وي رانارې کړي. په یاد دي چې څنګه زموږ لاړې او د لاسونو د خیرې اوبه درته خدای شفا ګرځول ټک او پترای به شوې روغ رمټ کټ کټ وخاندي لکه په معاصر طبابه چې ملنډې وهي. اوس چې مو پیرانو او سیدانو ته شا کړې ده څومره ناروغۍ در کې خورې دي دا درې له مزه د شخړې او دعوې غږونه پورته شي لکه مړي چې په خپلو کې سره واوړي یو بل غندي او ګرموي. دا ځل تر ټولو وروستی ټولوه چې د خپل لستونی اور واخیست او ارامه پاشه یې ورړنګه شوه له خپل قبر رانارې کړي. نه مې درته وایي چې ځوانان مه بې لارې کوئ. خو بې لارۍ نه یوازې زما ارامه پاچهي ړنګوئ ټول وطن به ګوره په کنډواله واړوئ لکه پخوانۍ بدۍ چې بیا راتازه شي. څو ګیرور چې سترګې په رنګو تورې او سپینې جامې په تن وي وغوریږي. یوه چې توره پګړۍ په سر ده ورنارې کړې خو څنګه مو کړي وای تاسو چې ورځ تر بلې د خدای له قانونه لرې کېدی او د خدای په قانون مو دنیایي او مدني قانون غوره باله منګه نو څنګه ستاسو په ضد خلک جهاد ته نه وای رابللي. ته وه همداسې ویده مو پرېښي وای چې ستا واک نور غځېدلی وای او جوماتونه مو هم راته مکتبونه اړولي وای. ها له پاچا سره څنګ کې له بل قبره په غوسې بل مړی چې د پاچا ارامه پاچي نړولي وه پاچا ته مخ ور واړوي وګورېږي. هیڅوک مه ګرموه زه پړیم چې دوی مې ټول پاول ورځ ولې په دار نه کړل. خو د پاچا لاس د اعتراض په بڼه پورته شي د ستایلو په ځای وغاندي. ما داسې مه وایه هغوی چې د نورو په وژلو اقتدار ته رسیږي او واک ټینګوي په خپل هم ګوره په مار له واکه پریوځي. ما څوک نه وژل و نه وژل شوم خو تا پوهېږي تا چې ووژل ویې وژلې. نه پوهېږم څنګه سترګې پټې کړم او په غوږونو لاس کېږدم ته وه د ټولې ادیرې مړې راپسې دي. په وجود مې د ویل خپسه ناسته ده کلمه تېرو په ځان بلا آیاتونه چپو بیرته مخ راړوم خو په وړاندې مې لکه بله لویه ادیره چې را زرغونېږي لکه د یو لوی خونړي سیلاب د څپو درانده غږونه مې غوږونه کړې وي اندیښنی اخیستیم چې بیا به دا نه وای څومره ورسیلا څومره قسم له ځانه سره اخلي.
دا عبدالوکیل سولامل شینواره چې خپل لنډه کیسه درته په خپل غږ کې وړاندې کوله. د خبرونه په دې برخه کې د پښتو فلمونو د نامتو ستوري امان د فلمي او ادبي ژوند یو بل برخه درته وړاندې کوو. په دې برخه کې هغه د خپل چاپ شوی کتاب په اړه خبرې کوي. مان صاحب ددی کی صبر ات لگاو کہ چھ دا کتاب میں ایک فلاپ ہیرو لیکن پ اردو جبو نو دا اردو جب لستون کیم ڈیر دی نو دا اورسے دو خلقو تا سو ایڈیشن چاپ شول دے
یرا ایڈیشن کو خبر اس چلا عامر صاحب تا سو ریڈیو سے تعلق تے بیا مقصد دا دا کتاب نیو میری پاسیبل چھے بورا کتابونا میتابونا بوری انٹائرلی مطلب دے چھے ام زمان مول پاکستان کے یہ کتابینی یا دا رجحان کتابینی طرف تا خلقو آگا زوک و شوکو ختم دے ایمان چھے کم لیبریانی نی آم ختم دی نہ ہونے کے برابر چھوٹی کنا نو دا پوزیشن دیتا سب وہ یورپ کیم کتلی مام چھے دا شوٹنگ تتلے ہوئی انگلینڈ تا دا چھے والتا میں کتلو چھے سواق ویتلو نو دا دا اخبار دے ایون نیوز پیبر گورا یک دم را زیادہ پتہ نہیں سب 30-40 صفحے بوئے او بس ساری او بناس او بس کے یاد آگے کے بطرو ٹرین یاد آگے نو اگی وہ مطلب خپل دا ویلو اگر نہ پاس بہ ورز میں وی یونی بی ائی ایڈیشن چاپ کی تو نو دا پر دا حساب کتاب او دلتا کے چے دے بالکل اگ کتاب نی فون مزے نشتا نو دا یو ما ایڈیشن کیم مطلب دا کتابونا دا غدی بک سیلر سر پرات دی اگی تے زما چیر سپوزیشن دے نو آن لائن خیر خیر ڈیر مطلب دے دغی دی ماتا دغه ملاوی آرڈر ملاویگی او بک سیلر چی دی اگین مطلب دے کتابونا سچ ورشم یار کتابونا مطلب دے خرسی ہی خود
سوال راضی چی پختون خو کلم چی لکه سبا مرینو نن ماخام کم نه وای کنه نو تاسو داسې اعتراف څنګه کړی لکه کتاب خو ما لسته نه ده ظاهر ده لیکن نه پزم نیم خبر خو تاسو ځان ته خپل فلاپ ولی ویل تاسو خو فلاپ نه وای تاسو په برخه خو ډیر کامیاب فلمونه دی د پختو
آغا یار کا موقع ملنا ہو شدہ کتاب مطلب طریقے سے رہتا تھا رولے گپ کا نا
صحیح صحیح
دا دس چلو ما انٹرویو اگشتلا دل تک یو جرنلسٹ ہم دوست ہیں ہم جد عزیز ملک
ہاں وہ پیجن
پیجن ہے بھائی کنا اگا نغنا مخی بل لاہور کے ما انٹرویو کر دل تب میں یو سیریل کر پیش پشاور ٹیلی ویژن سودا کر
صحیح
نو زل لاہور تا بیلانا مال تک یو مشرق اخبار کے انٹرویو کو لگا نا ما چاچے انٹرویو کو لو ذہن میں نو مطلع نو ما مرتوی لو مال چیرا ز یو مطلع فلوپ ہیرو ما نو بات ہوئی اردو کی خو خبر نشو کو لے کہنا ترجمہ بھی حکو یار حیران ڈیر نامی گرامی آرٹسٹانو انٹرویو کری دگ نمونا ماغلو محمد علی صاحب ندیم وحید بورا نو رسو اٹرانو دا سٹی چ ڈیر گمنام راغلی ہیرو بیٹلی دی کنا پچا کم گمنام یا گیم زیادہ مت چتا فلاو نے نو تا سنگ ویلو مائل دس چل دیا چھے مونگا دوغلا خلکو مونگا مشرب دیا چھے حقیقت نہ بیان کو مونگا کیا کرج نشتا جرت نشتا چیرا منگا یو شا حقیقت اصل کے مطلب ہے ماں ٹریجڈی دا چھ فلم ان ٹائم ریلیز نہ شو او ما سر جکم ٹیکنیشین وام دا گو نو پوش دا سے قابل نو کنا یو موږ سره یو فلم جوړېدو بدر منیر خو دې دو بخی ای کراچی کې دا یوسف خان شرمانو هغه پر دا خلکو ای ټول مطلب دا ٹیکنیکل خلکو نو هی ډیر مطلب سوچ سمجھر فلم جوړ کړو کنه موږ نن ٹیکنیکل بیا پکې ڈیوریشن ډیر راولو مطلب سب فائنینشل اگې پروڈوس سنیما کوئی نور سینما کی ریلیز والتے اور لگو لو نو بیا روستو دا کتاب کے ما ذکر کرے دے کہ چا لگو لے غم بیا پتہ ولا کہ لگی بلکہ خلا انکشاف مو کچھ دا کار مون کرے او واغا بیا ریزن ما گی خلو چا غا سے فضول ریزن ہو کنا دا سو جڑے دو نا پوچھ ما تو نو غا ٹولا کہانی ہو جو نشم تیرے ول کم وجے نہ بتلا دا
دا و پختو فلم ستوري امان چې کیسه لا روانه ده د دې مرکې نورې برخې به درته بیا په راتلونکو غنو کې نشر کو تر بیا د رب بچا پامن
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اس میں نہ